روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم تاسو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو پر اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړني کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سږکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي، خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور اویاو ته رسېدلې، که څه هم چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي، خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته په کتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته په کتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې راځیات شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر د یارلسمې یعنې تر نن پورې په د پولیو د وحشي ډول یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه پنځه کلن نجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. څلېرویشتم کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر سیبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زما ماشوم درې کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نه شي، پښې او لاسونه یې حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسېدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه ځورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه کړېږي.
دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې سوي دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي تر څو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
پولیو یوه سری خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج سبب کېږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کېږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېده چې اوس کډوال هم را روان دي او تر اپریل لسمې پورې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستانه راستانه شوي دي، نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته راانتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله، د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سعید اوس پروګرام سره یوځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د محو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو، او همدارنګه ډاکټر عطاالله سیام هم ژمنه کړې چې رابشي پروګرام سره به یوځای شي، او ترڅنګ یې محمد ضیا رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخله او اطفال او متخصص دی هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یوځای کیږي. ښاغلی سید ډېر زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15,000 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بله، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاتې ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې، او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چېرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغۍ د انتقال خطر افغانستان کې که څه هم ناروغي شتون لري، خو د دوی د راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغۍ د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کومو ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري وو، فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسېدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې که څنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې وو، د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقېږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل، افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي، او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې چې هلته کې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې به ول، دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدې په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول وو، په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی وي.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه د کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځایه شوي دي، د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 15,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د نامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده، د پولیو د منځه وړلو پروګرام افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري، او د دې ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي، او د دې تر څنګ کله چې مهاجرو د لړۍ را پیل شوی ده. دوی باید هلته ټیمونه مضب کړي وي، ځکه د پخوا پخوانیو تجربو په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه مضب کړي وي. او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومداره دي چې کومو سیمو ته ځي، او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف یا د پولیو له منځه وړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستا سیمو ته درځي، نو هلته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دوی هلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیسټم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راواخلو چې همدا اوس زنګ راولی دی، موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به وروسته بیا خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د پولیو په رابطه باندې چې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لرئ یا پوښتنه.
قربان سم استانګ دې صاحب سلامونه تاسو ته وایم، او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته لاندې وکړو چې روغ جوړ به ساتل حد تعلیم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، مهرباني وکړئ. موږ د کډوالو ل بیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو له ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره، چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې. او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څخه خاص اندېښنه شته په دې رابطه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمه ته، هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دې خواته او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان سم ثاني ګل صاحب، بالکل. موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده، په خاصه توګه د سیاتنیا والا څخه دا غوښتنه ده چې دا سیار چې موږ دوی حالت مثال د خبرې دغه کم کډوال چې د پاکستان څخه راوړي، که مثال د خبرې د تورخم د لارې راوړي، که د سپین بولدک د لارې راوړي، که فرار سرحدي سیمه باندې راوړي، دوی باید هلته ټیمان مثال د خبرې ورو جوار د مخ حالت کیمپونه ورته جوړ کړي. ابل سدولا خان ویل صاحب محترمه، په خوا دلته د کلیوالو سیمو کې خصوصا د زمر د هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله خانګ زی صاحب، دا کوښنه چې مثال د خبرې د واکسین د ورکې د گزار ځن واکسین د ورکې بیا به ورسته دوه ورځې درې ورځې بار د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروې وکړه. په دا کلی کې به پوښتنه وکړه چې راسته چې کلی ته د پولیو کارکونکو درغلي د کنيځ درغلي که چیرې هغه کارکونکو چې اسمه ته ورغلي وای، مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي، دا خوشاله شه که به بیان یو ماشوم یا دوه ماشومان پاتې وای، دته به مثال هغه کلینیک څخه نو دغه په سرواسول چې ورته په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه ماشومان پاتې دي د پالیو تاسو ورورسوي. نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده، د سیټانی والا سمن دا غوښتنه ده چې مثال کړه په خوا په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي، زموږ اندښنه ده چې په کلیوالو سیمو کې وسه ماشومان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاکستان دې ته محترمه.
بله، مننه کوم اتل صاحب. البته یو بل اوریدونکو هم شته، هغه هم اوس راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکسب.
مننه اسد الله الدین صاحب، وروره څنګه په خیره؟
سلامات اوسه. او اسد الله الدین نه يم، زه صفی الله ستانه زم نن د سیاحت پروگرام زمختوړه ما غوې رخصت دی. مهربانی وکي د پولیو د امراض د زیاتیدو د خنو په ارتباط خبرې کو.
بل اسد الله ستانه زم صاحب وروره، موږ څه سیارم کار مشته د تایید وړ دی، خو خبره ده شته.
سلامات.
چې تقریبا شای چې نور ملګرو به دا خبره سره شریک کړي، خو دلته خبر دا ضروره مرسته راډیو ډیر مینوالي یا خو هغه د ورځې نشرات قطع سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دغه د شپې د اوو بجو نشرات نسته، نو موږ ډیر په دې باندې دیغه چې دا به کله الهاس دا معلومات کې پلار تر اچو.
سم ده، د تاسو خبرې موږ یادښت کړل. البته د سیاحت په ارتباط خبرې کوو، نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته، مننه کوم. البته فقط یو ورسته اوریدونکی به راوخلو، بیا به ورسو د ډاکټر صاحب کمال شاته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني. خا فکر کوم د دوی ستونزه ده. ډاکټر صاحب کمال شاه، د دغه ورور چې له هلمند خبرې وکړل، دغه غا کوم غواوري د تاسو ته تبصره کوي لري، خو تر خو کنه ورسته به بیا نورې پوښتنې زما تر کومه.
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم. هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده. احيانا کچېری کوماشوم تدفل پیږي، دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوجي وي، ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو اوو زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي. په هغو کې شل پنځه ویشت دېرش دومره پولیو اخته ماشومان وي. نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري. نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري. نمرې هر کلي ته ورکړي دي چې که چېرې داسې شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي. نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي او که چیرې دا پیښه د پولیو وي شکمنه پیښه د پولیو وي هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولیږي.
سعیده مننه ښاغلی سعید. اوس به یو دوه اورېدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته یې موږ ته د واټساپ له لارې راستولی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رازایدی راډیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدوزیم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره پلاین کیم. ښه خبره خو دا ده چې پرته تشخیص وسی چې هغه کم کسان چې ورته ګمارل شوي همهغه کسان به داسې څېړنه وکړي چې ښه پوره څېړنه وکړي. خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کوله چې هم هلته واکسین رسیدګي نسوه کولای نه ورته رسېدل. د واکسین هغه کم ټیم چې ورته ګمارل شوی و هغه نسو ورته کولای لاسرسی نسو ورته کولای. ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سي او ښه ترتیب ورته برابر سي ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی. بیا نشي کولای چې په اسانۍ سره ځان ځینې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. نو سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې لا پاکستان افغان کډوال په جبري توګه استعمال کیږي نو د پولیو د خطر هم زیات شته ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې ثبت شوي د تیر په پرتله 50% زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو امکان لري چې په افغانستان کې هم د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته زمونږ د خپله د کاکا خیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هم هلته اوسېږي په پاکستان کې. نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاتې دي. شنو کوئ د شنو کاټو په نامه شنو کاټونه یو رقم کاټونه دي چې دغه مشکل نشته. دوه میاشتې وخت لري او دا نور زیر کاټونه وو هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځئ. نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاته د پیسې بندې دي. نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیا چې کله د اوسدوی
د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو
اوس دوی ټول راباسي نه پرېږدي.
بله ډاکټر صاحب کمال شاه کوم خوښې یو بل اورېدونکی شته چې آنلاین دی هغه به راواخلو بیا به تاسو ته بېرته راوګرځو. مهرباني اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه سدولا سنویس محترم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني
او مننه خوشاله اوسېږم. ډاکټر صاحب باندې سلامونه وایم. محمد ربی احمدي بغلان ته درو تماس کې محترمه جوړو اوسېږم. محترمه چې کیا زمو ګورو د پولو یا مثلا د ګزان زمو ته شو توای افغانستان کې وګورو نو سنجو شپ موږ د شو ګلو ونه لرو یعنی د پرستیا په خلک شنه کوم ملکو کې دی رښتیا په دې کې تقریبا دا پښینو رسې خلکو ته نو دی فکر کې چې افغانستان کې د شپ په ټولو کې شو ګورو دی د خاص دی وایي په دې موږ د واګان یعنی د شتل دی دی د ما په نظر البته د ډاکټر څنګه دا سوال ده چې دی خپل د شرکت د ژوندې ساتي البته وګورې چې کله د تل سبیر راځي دا ډیر خلک پات کیږي او کارمندان چې د غوسره د خاص دی هغه نه پکې یعنی سید اوغان کو کیه ورنیم هغه وښنه وخی مګم چې چې دی نه دی نه په ټول کې شو ګرله پاکستان شو ګرله افغانستان چې د کوم بل بل ملکم د سفری مرکز دی واسه پولیس او دایمه معاملې کې ستدا نو په دغه د وطن خلک یا حکومت یا روغتیا وزارت دا به جدي وشي یعنی دا څومره غټه شته نو غرسې دا ته ماشوم وا کړه سره 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 محترم ډیر او ګلالي ماشوم وا د څه په فال شو نو خو ته به سره وړه یو وخت نامر دا غته مرز بدرات لپاره حکومت یا رښتا وزارت یعنی دا کوم چې موږ سره خار نه راځي یعنی مسجد دبليو شو یا نه سپتا سي یاد کې دا پاتې موږ د سر امانګي ولر تقریبا د څو کار وشي منظم یې یعنی جماعت په جماعت یا کور په کور خو مقصد دا شته چې دا باید نابود شي یعنی باید دا وګوره چې ډیر کړنو سودا نه ورکیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترمه
ډیره مننه احمدی صاحب ښه ډاکټر صاحب کمال شاه صاحب دوی خبرې تاسو واورید که څه تبصره پرې لرئ مهرباني کنه یو بل پوښتنه هم زه دلته غواړم مطرح کمال تاسو نه مهرباني پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي دی ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري نه غواړي البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لور پروتو سیمو کې هم دغه پېښې شوې دي په افغانستان کې هم دغه مسله شته فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه دوی باید په خپله خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي یا ځینې داسې هغه وي چې د دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کېږي څنګه
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې که څه په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو څه کم کسان چې انکار یې کوو پولیو واکسین نه کولو یو شمېر ډېر کم وو په پرتلیزه توګه که موږ هلته په پاکستان کې وګورو پاکستان کې دا ستونزه یو څه ډېره وه نو داسې کوم افغانان اوس راستنېږي دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمېر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچېرې د دوی شمېر ډېر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سعید صاحب شمېره بنده سوله ټلیفون یې موږ به کوشش وکړو ښه بېرته دوباره وصل شوې سعید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلکو ته یو ستونزه جوړېږي ستونزه به داسې جوړېږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی پرې باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام دی چې ته باید حل لاره پیدا کړي آګاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوي باندې کار وکړي تر څو خلق په کافی اندازه سره په هواوی ولري ځکه سوالونه حل تر پورته کیږي په یو شی باندې کله الته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلا دي نو د معلوماتو د خلا ډکولو مسولیت تلته یونیسف نړیوال وختي سازمان او د پولیو د منځورولو پروګرام لري چې دا خلای دوی باید دقیقي
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت دا پالیسی بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخیستې چې هلته به ماشومان واکسینې یو دی مسلې ګڼ غبرګونونه پارولي او چې خلکو ویل زموږ ماشومان به پاتې کیږي یا لرو پرتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پاتې کیږي فکر کوئ دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې که څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې که ورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د منځورولو پروګرام باید خپلې نیمګړتیاوې د دې شي تر سوري لاندې پټې نه کړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د منځورولو پروګرام تقریبا شل پنځه ویشت کاله کې کمپاینونه کوي ولې به دا شل پنځه ویشت کلونو کې چې کله اجازه وه کور په کور اکسس و دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوې چې دوی ونه توانېدل دا ناروغي له افغانستان نه ورکه کړي نو په هغه شی باندې ډېر فوکس کول په کار دی چې دوی حل لارې پیدا کړي نه دا چې ټوله نیمګړتیا په دې شي ورواچي چې هلته خو اوس کور په کور کمپاین نشته که کور په کور کمپاین نشته لاسرسی خو هر ځای ته شته دی نو له دې فرصته باید ګټه دوی پورته کړي
کمال شاه صاحب صاحب دې ته په کتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجې لویه برخه په خواب امریکا تمویلوله اوس هغه مرستې تر ډېره پورې بندې کړي دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولی شي خصوصا د افغانستان په څېر یوه ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه ګذاري د جلب په برخه کې هم اوس څه نا څه ستونزې شته نسبت پخوا ته دا مسله څومره جدي ده
د پولیو د منځورولو پروګرام خو زما په نظر له داسې جدي ګواښ سره نه دی مخ ځکه دوی ته تر ډېره بریده پورې چې بودیجه وه دا بیل ګیټس فاونډیشن ورکوي د نورو دغه تر څنګ او د ورستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده، متحده عربي امارات او سعودي عربستان. نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي، کافي اندازه سره بودیجه لري، او د دې بودیجه نه یوازې د دې کال لپاره، راتلونکو دوو درو کلونو لپاره هم لري. نو داسې دوی دا بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي، پولیو ناروغي پای ته رسولی شي که نه، دا به وکتل شي. خو ډیر زیات دوی باید فوکس په دې وي چې ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. د بودیجې کموالی نشته، ښه فرصت له دوی سره شته، هلته په افغانستان کې ستونزې نشته. په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ پخوا یوه جدي ستونزه وه، دا هم اوس تر ډېره بریده پورې کنټرول دی. نو هیڅ داسې بانه نوره نه پاتې کېږي په افغانستان کې چې افغانستان دې په راتلونکي کال دوه کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي.
مننه سید صاحب، البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ، نو که د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لرئ، د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شي موږ ته نظر وایي چې اوریدونکو هم سره واوري، ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډیر ستړي نشئ اوس.
دا داسې ستونزه ده، دا یوازې زه به دا ووایم چې دا له یو لاسه ټک نه خیژي. نو دا یوازې روغتیا پالان نسی له منځه وړی، په دې کې دا د ټولو مسؤلیت په توګه که چیرې کار وسي، دې شي ته فوکس وسي، دې شي ته نظر وسي. زما په نظر به دا کار ډېر اسانه کړي، هم د پولیو له منځه وړلو پروګرام او هم عام خلک که چیرې دوی سره هماهنګه واوسي، یو له بل سره مرسته وکړي. زه په دې فکر یم افغانستان تر بل هر وخت ډیر زر د پولیو ناروغي له منځه وړلای شي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګ د یونیسف پخوانی د پولیو د محوی د پروګرام د مطبوعاتو مسؤول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیمزای د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب لمو سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیمزای، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر رابطه باندې خبرې کوو، دا چې د ورستیو کډوالو پر استنېدو سره به په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولی شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورنیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دوی مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به ستاس او ستاس محترم و اوریدین کتایدم خوش سلامون اولاند کنم به تاسو را پوش ستاس سوال تا چه آیا سی ای کار کون که پوه کولایی چی چه در طول ماشمان تا واکسین نولاندی که یو حدا کدهی شی، چون افغانستان که ده واکسین پروسه نظر پاکستان تا دیره که روانه ده، او مو پا افغانستان که کافی تعداد واکسیناتوران دارو، نو تا یو حدا کدهی شی، خصوصا که ده واکسین ده هر نقطه نه، مثلا کم سرحدی نقطه چی دی، تورخم بندرده یا سپین بولدک بندرده چی مهاجرین رازی، در همه غذای نشروشی او پا همه که چه کل مهاجر وطن تا داخلیگی در اقوی ماشمان واکسین شید اپا در اخه خبروی پا در اوز راقل مشکلات که دی.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظر راته معرفي کړئ، او ووایئ چې دا څومره خطرناکه ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي او موږ ډېر پې زوریږو چې څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا د غایطه موادو څخه خپریږي. کله چې غایطه مواد در غذایی مواد سر شریک شي، د اوبو سر د هغې غایطه موادو د لارې د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د درې وایرسونه چې تایپ وان، تایپ دوه او تایپ درې د وایرس دي، ماشمان انتقالیگی او یگانه ذخیره دیده اغا ویرسو چیده اغا انسان دی په یعنی د حیوان د لارې انسان ته نشي انتقال دی. کله چې دا وایرس د انسان وجود ته داخل شو تقریبا په نوي نه تر پنځه نوي فیصده ماشومانو کې یوه ډېره ضعیفه ناروغي رامنځته کوي چې اکثرا د ستوني د خلبوسه او د تبې سه یو ځای وي او په دې ماشومانو کې اکثرا د مریضي په همدې ډول تیریږي. په پنځه فیصده ماشومانو کې کیدای شي چې منینجیت رامنځته کړه یا د دماغ د پردو چې کوم موږ ورته سهایه وایو د هغې التهاب رامنځته کړي. همدارنګه په 0.1 تر 2 فیصده ماشومانو کې کیدای شي چې د یوه نرم هاد فلج سبب وګرځي چې تقریبا یو ماشوم په 2.5 ماشومانو کې چانس د فلج لري. یعنی هر 2.5 ماشومان چې په دې وایرس اخته شي یو ماشوم په کې چانس د دې لري چې په فلج ناروغۍ باندې اخته شي.
من نه ډاکټر صاحب له توضیحاتو مو غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر 15 کلونو کشران ماشومان به واکسینېږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر 15 کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر اول که در توضیح کچی لویان رو که ولی در خطر نشه، لویان اکثر هم چون میکروب یو وقت که اخسته نو دور در خطر او وجود معافیت ورسا جور کرده پا دوی که یو اگه خفیف ناروغی تیره شوی چه یو ستونی خوگ یا تبیس موجودو نو دوی معافیت پخپلا قوی ده او که دایشی دوی معافیت ساده ناروغی مخونی سی. ماشمانو که چون خصوصا تر 15 کلوکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که که ده میکروب ساد معافیت ده وجود قوی نده چه ده میکروب مقابله او تری او میکروب پم کریشی نو پدیسا فاقوی که دایشی چه ده ناروغی تر فلج پوره مخه تولارشی او سبب ده فلشی. نو کده خاطر ده ماشمان باید که واکسین شید نو دوی هم که دایشی شدن ناروغی پر خفیف دول بانده تیره که او ده فلش سبب نیشه. مهربانی کوم بل سوال
لري؟ بله ډاکټر صاحب، مننه. البته ځینی مسائل شته چې باید وی وایو چې په افغانستان او پاکستان غوندې وادو کې فکر کوي څه فاکتورونه دي چې لام پولیو نور کیږي. خو پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینې واشي پیښې ثبت شولې. په دغو دوو وادو کې چې په نړۍ کې یوازیني وادونه دي، ولې د دغې محوې ته سم زمینه نه برابرېږي؟ ولې نه محوه کېږي فکر کوئ؟
موږ تاسو پوهېږو افغانستان یو 40 کلن جنګ تېر کړی او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم واشي پیښې لیدل شوې سږکال، ګرچې چې په ګرده دنیا کې محوه شوې یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون 40 کلن جنګ لیدلی، د جنګ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی، کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نوره دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي. اکثرا د جنګ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوالې د سم صحي سیستم د نشتوالې له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی. نو دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستانه په مهاجر تلا پاکستان ته، همدغه د هجرت لړۍ سبب د دو شوې چې په پاکستان او په افغانستان کې د مرض پاتې شي. نو دغه ما په نظر لتونه دی که داشت چه بل سوال تلاشه.
مننه ډاکټر صاحب. دی پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډېر مزمن واقعی ورته پېښې شي، فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډېر ها عدالت ته ورنه شي، یا پښې و لاسونه کاږه نه شي، یا بالاخره فعال نه شي؟
د پولیو اصلا تداوی نه کېږي، وقایه یې په ډېره ښه طریقه کېږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د او پی وي یا صابین شکل د واکسین دی چې دا د خولې د لارې دوی قطرې ماشومانو ته اچول کېږي، او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کېږي. همدارنګه یوه منطقه کې مثلا که د قندار ښار کې د واکسین یا فرمسال هلمند کې یا بل ولایت کې واکسین په مکرره توګه تطبیق شي، حتی سبب د دې کېږي چې ماشومان چې واکسین نه دی ورته تطبیق شوی په هغو کې هم مرض وقایه کړی شي. او دویم زموږ سالک واکسین دی چې د پیچکارۍ د لارې کېږي، هغه واکسین په افغانستان کې تر اوسه نه دی تطبیق شوی او په کمپاینو کې هم نشته، او په واکسیناسیون پروګرام کې هم نه دی داخل شوی. ولې په پاکستان کې هغه واکسین کېږي، ماشوم ته په کال کې یو وار هم هغه واکسین کېږي. یعنی پولیو هغه مرض دی چې معالجه یې نه کېږي، ولې وقایه یې په ډېره ښه طریقه باندې کېږي. همدارنګه د اوبو او غذایي موادو پاک ساتل پاکول هم د دو په وقایه کې رول لري.
بله من ډاکټر صاحب، یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حامله داري وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوئ د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو لپاره متاسفانه د مور واکسین، گرچه کتابونه لیکي چې کیدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازمنتا نه ماشوم ته ورشي، ولې واکسین د مور واکسین اول د پولیو لپاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کېږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کېږي، یا د 15 کلو نه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سن کې دي دو ټولو ته تطبیق کېږي 15 واکسینه. ولې د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید دوه قطره واکسین چې او پی وی ستر مو بولو هغه ورته وشي، او دوه نه وروسته بیا هم داسې د معافیت کتلوي واکسین د واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یو نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسین نه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کېږي، یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کیدای شي چې د دوه قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه کړو.
مننه. اوس یو اوریدونکی دی، هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ، او ډاکټر صاحب رحیم زای شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډېره مننه کوم. سلامونه سنګزای صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنې په اړیکه کې یم.
مهرباني، موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، پوښتنه مې همدا ده، البته دوه پوښتنې انشاءالله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد ویروس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کېږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سه هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو څو فیصده چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني. فکر کوم هغه یو پوښتنه خو هم ځواب کړه، که بیا هم څه توضیح ورکوئ.
زبلی صاحب موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو او هغه وخت د روسانو د اشغال زمانه وه افغانستان کې نه په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو په نورو هیوادو کې د منځه وړې او پاکستان همدارنګه د موږ سه په دې جنجال باندې اخته شوی مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې خصوصا په بلوچستان په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته پنجاب او سند کې دوره نشته نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي دویمه پوښتنه هم فکر کوم د واکسین په ارتباط ده که دورې پوره هم شي د واکسین هر کومې چې په نه میاشتینۍ کې پوره کېږي او د آخرین واکسین د سرخکانو واکسین دی که دا دورې د ماشوم پوره هم شي بیا هم تر پنځه کلنۍ پورې پکار ده چې هر وخت واکسین کېږي د پولیو واکسین باید ماشوم په خوله کې وتول شي دکه واکسین مثلا کومی چه با هم واکسیناسیون پروگرام پورته شوی که دیشی ده حرارت پواسته یا ده نور عوامل پواسته خراب شوی پوا یا ماشوم تورکل شوی تاثیر پای دمنز تلیوی نو خودی حساب همیشه باید با کمپاینو که هم ماشومان واکسین شد بلک کومه
پوښتنه وي سلامات سي ډاکټر ابراهيم زاي کور مودان د وسله لپاره څه پوښتنه چې وي هغه مهم توضيحات تاسو ورکړه د تاسو د اړیکی او د خبرو نه ډیره زیاته مننه سلامات سي ډاکټر سي
تاسو هم سلامات سي خدای دې وکړي چې کوم مسایل چې یاد شول هغه درنه اړیدونکو ته قابل د قبول وي
من ډیره مننه تاسو ته ښه وخت مننه درنو اوریدونکو اوس به د یو دوه اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو کوم چې موږ ته د واتس اپ لاره را لګلې دي بیا به ورسته ډاکټر صاحب عطا الله سیام را وښلو چې د مبحث ورستنی مسایلو کې غوښ سره خبري وکړو
ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نه کې هلي احترامات دا کوم خبره چې تاسو په پروګرام کې کړې ده چې د واکسین پر برابر باندې کمی ناروغی سپتیجه پا افغانستان که یا دا اندیشنه ویر زیادی ری چی کم کدوال دا پاکستان نرازی افغانستان تا دا غوی سر دا پیش زیادی ری او دا با دیر مصبتی پیش ولری شاید دا دا غشی وی پا دیل حاز باندی چی ممکه امراض دا ایوان بلت انتقالی ری دا ایوان بلت سرایت که یا اغا پا اغا وقتی چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یوه کوټه کې په یو ځای کې سره راټولېږي نو په دې لحاظ باندې به شاید ډېرې مثبتې پېښې په افغانستان کې ثبت شي خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی به کوي او پر وړاندې به یې واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقوي وسلام
سلامونه می قبول کین مشر حسن د ننګرهار ولایت څخه سلام پرځم واکټ په دغه اړه موږ زیات اندښمن یو ځکه چې پاکستان کې ډېر زیات مرزونه دي او نکړوالو پر اتک سره به دا مرزونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید لکه معنا ته د بدلې ورسته پرې خبر شي ترڅو دلته د افغانستان راشي نو موږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي ترڅو د خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په کلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان ډېره ستانه کړل ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول ویشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورونه تر څو په کلار راشي
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطاالله سیام وصل شوی دی زموږ له پروګرام سره. ډیره مننه ډاکټر صیب سیام چې وخت مو راکړ او خبرې را سره کوئ. البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو له هغوی سره مخابرې وکړې، خو تاسو مو وروستنی بحث ته راوغوښتلی. غواړو د جنبندۍ په حساب ځینې پوښتنې وکړو. دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي، خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي، فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ایښی دی که څنګه؟
ډېره زیاته مننه زم په خپل لاس سره ستاسو د راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم، او په دې لاندې ټول به د روغتیا جامې په تن لري. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي، نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي، راپورونه یې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي، او هغه وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي، تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس په پاکستان کې موجود دی، نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی وټولو هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیقی چې دغه وایرس تر ډېره حده پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجودې وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغسې استرالي شرایطو کې خپل کارونه مخته وړي او غواړي چې د وایرسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا شته، ځکه د امن روغتیا وزارت او په ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دغه ننګونې له منځه یوسي، خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک چېرته راوړي یا کډوال چې کوم راځي، اکثره تاسو ته معلومیږي چې پښتانه په عموم کې هغه کډوال یا په عموم کې ټول خلک یا دوی چې دغه سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره دغه واکسین کولو ته ذوق نه لري یا کم دي شوق نه لري. دا خپل دي دا ما په هوایي مثلا نه لري کول سوی دغه خطرناک ناروغي په خطر باندې پاکل منځ خدي ته ایس کم هم په هوایي دی نه تر لاسه کړي، نو دي اکثر ډیر وخت کوشش کوي ننګونه دا چې کله دین دار غټانه ته د پولیو د احساس کړ کول کی چې اکثر یې تیری نه دی ایت کی دا دین زیاتره وخت او دین ماشومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ست ډیر رشتي. دا هم یو ننګونه ده چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې تو نس کولای شي ټولک ورکی، خو بیا هم تر اوسه پورې الحمدلله تر ډېره حده پرې کور دي. کوم داسې څه نه دي لیدل شوي چې هغه دې واکسین څخه بغیر د افغانستان پل ته راوښتي.
بله مننه کوم ډاکټر صیب سیام. بله مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې اوس هلته موظف شوي دي، دوی څومره کولای شي چې د دغه د نظارت کارونه سم مخته ویسي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړي دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډېره زیاته مننه. تر ډېره حده پورې خو د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست چې په راس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امن روغتیا امریت دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او دغه ټیمونو په راس کې یو ښه متخصص ډاکټر اوسېږي د دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا د هغوی د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډېر کوي. خو بیا هم تاسو ته معلومیږي چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخته دی، ګرانه دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کومې شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای ته لېږي دي دغه مربوطه ساحې او هغه روغتیا پالان ته مرتي کې، تر څو چې دغه ناروغ یا شکمن ناروغ چې کېدلی شي پولیو ولري دغه دپاره به دوی بیا په هغه ساحه کې هم څېړنه کوي تر څو چې دا ښه معلومه کړي چې پولیو ده او که نه ده. نو بیا هم دوی کوشش ډېر کوي، حتی ډېره زیاته کوي، خو تاسو ته معلومیږي چې د پولیو دغه ساروی ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډېره ده او دا خطرناکه، په دې خاطر ده چې دا پټه ده او راز بیا هغه وخت چې کله دوی مریض ورکوي چې مریض فلج باندې اخته کې بیا راز ورکوي، نو زموږ او د ټولو روغتیا پالانو به دا هڅه وي او د دوی دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ دغه انتقال مخنیوی وکړو چې یو بل ته انتقال نه شي، او حتی به ممدا وي چې دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا ما پوهاوی خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کو یا دې ته ټول لیواله کو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې هم ټوله کورنۍ وکړي، خپل ماشومان ته وکړي او هم دغه په باره کې دې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسلام و چې د افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلي دي چې اکثر پروژې چې پخوا به تمویلی دي هغه اوس بندې شوي دي. فکر کوي په دغسې یو حالت کې د ماجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم ته ننګونې رامنځته کړي، چې پولیو یې اتمن یوه برخه ده مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیانې هم ممکن چې افغانستان ته راانتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېره زیاته مننه، ډېر دلته تاسو باور وکړئ په افغانستان کې خو تاسو مالمیز غربت زیات دی او دا کوم مهاجرین چې راځي کډوال چې راځي افغانستان د دا هغه خلک دي چې اکثره هلته دې سرمایه نه درلودل یا بغیر له کومې سرمایې څخه راځي. نو تاسو مالمیز په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرر وي، مطلب هغه خلک بیا کرونیک امراض یا مزمن امراض ډېر لري، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا ټایفاید دی، ملاریا ده، یو دغه ساري ناروغي چې نور ځینې وایرسي ناروغي دي چې هغه جملې څخه HHBS موږ یادولی شو یا تور زړې یادولی شو. په دې کسانو کې ناروغۍ زیاتې دي، نو که چېرې زموږ سره په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډېر سخت شرایط دي او کم کډوال چې راځي هغه د ډېر سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي چې دوی خپل هغه د ورځني خوراک پیدا کولو د لپاره له ستونزو کې وي، نو بیا چیرې چې خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي، نو نړیوال مجبور دي باید موږ د دغه صحي سکتور سره نور هم کومک وکړي څومره چې د دوی په واسطه پراوي. زموږ د عامې روغتیا وزارت باید دوی ته درخواست وکړي تر څو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا پالان زیات کړي تر څو چې زموږ څخه دغه سکرینینګ دغه کډوالو باید تیر نه شي، زموږ څخه څوک د سکرینه تیر نه شي، هر څوک باید سکرینګ وکړي او د روغتیا له نظره د دوی هر اړخ وتیر کړي، هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي به ولري هغه ناروغان باید ټول سکرین کړي او د حل په مخه یا د تداوی په مخه باید د کډوالو سره کومک وشي چې دا حالت واقعیت په کندهار ولایت کې دلته په ښار کې هم د ډېر مهاجرین راځي چې مشکل نکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم د دغه ډېر مشکلات سره دی مخامخ دي چې دوی اقتصادي ضعف لري او دوی ناروغي لري، کرونیک ناروغي د هغه د څخه راوړې وي، دلته د حل په مخه دوی پیسې نه لري یا تداوی وس نه لري او زموږ دولتي کلینیکونه چې دي هغه هم د ننګونو سره مخامخ دي، مثلا دوی درمل د پخوا په نسبت باندې غومره زیات دي ځکه ډېری مسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي. نو زموږ هیله د غوښتنو څخه دا ده نړیوال څخه مونږ دا چې زموږ د روغتیا د وزارت دغه بهرني حالت څخه چې اوس دوی مجبور دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي، دوی ورسره مرسته وکړي تر څو چې دغه بشري ناورینو څخه موږ ځان وساتو، دای نه کله داسې ونیسو چې دلته یا د پولیو ناروغي نوره ډېره شي یا نور کرونیک امراض دلته زیات شي چې بیا د کنټرول هغه سخته وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، د اخیری پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شئ چې مفصل هم ځواب کړئ، البته په دغه کې شوخه چې د دغو دوو هیوادو ترمنځ څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې دا وی کولی چې افغانستان کې به هم د پولیو په برخه کې دوی هڅې کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپلو ژمنو درېږي او دغه هڅې څومره مهمې دي د پولیو په ماهو کې؟
ډېره زیاته مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور ګاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نه سر ځکه که د ډیورین یا د کرښې یوه خوا کوم ناروغي پیدا کړي هغه حتمن بلې خوا ته انتقالېږي، نو هغه بل هیواد هم ورسره په مشکله کې لویږي، هغه ولس په دغه ناروغۍ په مشکلات کې ورسره راځي. نو دلته سرحد نشته، باید دواړه هیوادونه ډېره ښه کلکه همغږي وکړي. پخوا په رقم باندې پخوا هم دغه دواړه هیوادونو خپل ګډ مجلسونه درلودل د دغه پولیو په ارتباط او ځینې هغه ناروغۍ چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغۍ وي دغو په ارتباط دوی خپل پخوا هم مجلسونه درلودل. کله به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرښې اخوا ته خپل فعالیتونه کوله یا به کله غو دې خوا ته کوله، نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکي ته ډېر ښه متوجه اوسېږي خو لږین وخت تاسو ملمی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هیواد په بل هیواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي، یوازې ځینې وخت نور تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. ځکه د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره، او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي، ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، کلهګي غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چېرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي دا به د دواړو هېوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاولاسی هم چې خبرې مو راسره وکړې، او درنو اورېدونکو له تاسو هم مننه چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه پروګرام مو واورېد. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام بیرته هم اورېدلی شئ.
ژوند له زهرو ډک خو بي خمار نه تیریږي، بے درد نه تیریږي او بے دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک خو بي خمار نه تیری، بے درد نه تیریږي، کې دلدار نه تیری. ژوند له زهرو ډک ل سہرو
سیالا خدا دے ملش دشلے جلالو گریوانو اے سیالا خدا دے ملش دشلے جلالو گریوانو خپلو زلفو لیاو تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہروں تک